سلامونه وخت مو بخیر. د افغانستان په وخت د غرمې 2 بجې شي. تاسو ازادي راډیو ته وګورئ. د منتخب ولسمشر ډونالد ټرمپ د نوي داري د دفاع وزیر لپاره نوماند پیټ هیکس وایي له افغانستان څخه د امریکایي ځواکونو وتل د هغه د هیواد لپاره یوه مطلقه او شرمونکې ناکامي وه. هغه د سې شنبې په ورځ مرغومي په 15مه د امریکا د کانګرس یوې غونډې په ترڅ کې چې موخه یې د خپل استعفا تاییدو ویل چې له افغانستان څخه د امریکایي ځواکونو وتل د امریکا د پوځي اعتبار ته زیان رسول او د امریکایي سرتیرو د وژلو او د هغو کسانو د خوشي کېدو لامل شوی چې له طالبانو سره همکاري کړې وه. خو د جنوري په 23مه د امریکا ولسمشر جو بایدن د بارني چارو په وزارت کې په خپل وینا کې یو ځل بیا له افغانستان څخه د امریکایي ځواکونو د وتلو دفاع وکړه. ویل چې د جګړې پای ته رسول سمه پریکړه وه. په افغانستان کې د طالبانو له واک ته رسیدو دوهنۍ وروسته د امریکایي سرتیرو روسي ډله د 2020 کال د اګست 13مه له هېواد وتل. افغانستان څخه د دوی وتل د دوی د تړون پر بنسټ بشپړ شو. دا تړون د ډونالډ ټرمپ د ولسمشرۍ په لومړۍ دوره کې د 2020 کال د فبروري په 19مه د متحده ایالاتونو او طالبان ترمنځ لاسلیک شو. د ملګرو ملتونو د بشري چارو د همغږي دفتر یا وچا وایي چې د هوا سخت شرایطو په شمول د درنو واورو، بارانونو او طوفانونو په تیرو 15 ورځو کې د افغانستان په شمالي او ختیځو سیمو کې لږ تر لږه 10 کسان وژل دي. وچانان چهارشنبه د مرغمې شپه ګشتمه په خپل ایکس یا پخوانی ټویټر لیکلي چې په دې لړ کې 10 کسان ټپیان شوي دي. د دې ادارې په وینا په کونړ، لغمان او نورستان ولایتونو کې د سخت بارانونو او واورې له امله 15 کسان وژل شوي، د استوګنې کورونه یې زیانمن کړي او همدارنګه د ټرافیکي پیښو لامل شوي دي. په راپور کې ویل شوي چې د فاریاب په کوهستان ولسوالۍ کې سړی او دوه کسان وژلي. په داسې حال کې چې د بغلان په اندراب ولسوالۍ کې درې واورې او سړی او هم درې نور کسان خپل ژوند له لاسه ورکړی دی. تر دې مخکې د سر صلیب او سری میاشتې ټولنې نړیوال فدراسیون په دې په مرغومې میاشتې کې په خپل 19 راپور کې ویلي و چې د افغانستان په لږ تر لږه 3 ولایتونو کې له 2500 څخه ډېر خلک د وروستۍ سړې هوا له امله اغېزمن شوي دي. د ملګرو ملتونو د بشري چارو د همغږي دفتر یو چا چې دوی نور مرستندوی ادارو سره په همکاري کوي تر څو اغېزمنو خلکو ته بیړنۍ مرستې چمتو کړي. ایران د سمندري ځواکونو خپل لمړی سیګنال لرونکي سخبارتي کښتۍ نندارې ته وړاندې کړ. راډیو ټس د ایران تسنیم خبري اژانس په اوله ویلي چې په اوسه دغه بیړۍ څو ورځې وروسته تر دې وسپارل کیږي چې ضربي پیلوټ الوتکې ترلاسه کړې وي. په اوسه سپارل شوې بیړۍ زکروس نومیږي چې د پوځي کښتیو یوه نوې بڼه ده چې په برېښنایي سینسرونو سنبال ده او د سایبري عملیاتو د مخنیوي او سخبارتي څارنې ترسره کولو وړتیا لري. د سمندري ځواکونو قمندان شهرام ایرانی ویل چې د زکروس سیګنالونو سخبارتي کښتۍ به په سمندرونو کې د ایران د سمندري ځواکونو څارنې کې سترګوي. دا په داسې حال کې ده چې د همدې میاشتې په پیل کې د ایران سپای پازران انقلاب د دوه میاشتو په موخه پوځي تمرینونه او مانورې پیل کړي چې هدف یې د ناتس اټومي بټۍ د تاسیساتو خوندیتوب دی. د اکتوبر په میاشت کې د ایران د حکومت وایي ویلي و چې هېواد یې پلان لري چې د مخ په زیاتېدونکو ګواښونو سره د مقابلې لپاره خپله پوځي بودیجه شاوخوا 200 سلنې ته لوړه کړي. په داسې حال کې چې په واشنګټن کې به نوې اداره په کمې وونۍ کې د چارواکي ترلاسه کړي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر انتوني بلنکن وایي چې د 2020 کال پیل څخه باندې 80,000 افغانانو مهاجرت ځانګړې ویزې ترلاسه کړي دي. مهاجرت ځانګړې ویزې یا SIV هغو افغان وګړو ته ورکول کیږي چې په افغانستان کې له امریکایي پوځیانو سره کار کړی او د طالبانو له واکمنۍ وروسته له هېواد ووتل. ښاغلي دی بلنکن وایي چې دا شمېره په 2009 کال کې د دې پروګرام له پیل د ټول SIV ویزو له 50% ډېره برخه ده. کال پاکستان مش کې پر افغانستان د طالبان له کومنه د ورسره لږونه زره کسان په افغانستان کې د امریکا او نړیوال ائتلاف کې د شاملولو نورې ودونو لزوکونو سره کار کړی ته دی واد پمراسته استل شو دي.
ځوان فکر له ازادي رادیو نه
سلامونه ستړي مشه ځوان فکر پروګرام ته مو ز فريده سیال هرکلی کوم. تاسو فکر کوئ چې افغان ځوانان د ځان پرتله ډیر پر کورنۍ وي تکا کوي؟ آیا دوی توانې دلی داسې خلاقیتونه وکړي لکه څنګه چې د نړۍ نور ځوانان کوي؟ آیا افغان ځوانان په ځوانۍ کې په دې بریالي کېږي چې خپل مالي استقلالیت ولري او د کورنۍ له مداخلې پرته د ځان لپاره خپله تصمیمونه ونیسي؟ افغان نجونې په دغې برخه کې په کوم ځای کې دي؟ نن د ځوان فکر په پروګرام کې پر همدې مسایلو بحث کوو چې ولې افغان ځوانان ډېر کله په کورنۍ و اتکا کوي او حتی له واده وروسته نه توانېږي چې د ځان لپاره بیل کور ولري. ستونزه چیرته ده؟ آیا افغان ځوانان ملامته دي که کورنۍ په دې برخه کې بېغوري کوي؟ بخبرونه کې سره ملمانه شته ده چې د دوی نظرونه به واخلو. ریدونکو تاسیم کولای شي چې د پروګرام د موضوع اړوند سره خپل نظرونه شریک کړي. زه تاسو ته د ټلیفون شمیرې وایم: 00 224 25 او 00 224 25 25. په دې شمیرو تاسو کولای شي همداسې باډی کې ونیسئ. اوس به ورشو ملمنو ته. په خبرونه کې سره ملمنه د جرمني په مینهایم پانتون کې افغان څېړونکی زاهد الله شیرزاد، له زده کړو راګرځول شوی افغانه محصله نوریه هاشمی او ټولنیز فعال احمد غنی احمدی دی سره. تاسو ټول قدرمن ستړي مشي، پروګرام ته په خیر راغلی. مخکې له دې چې اغلی هاشمی او احمدی صاحب ته ورشم، شیرزاد صاحب تاسو ته براشم، تاسو هم پروګرام ته ستړي مشي، په خیر راغلی. که تاسو ته وایاست چې افغان ځوانان که وزه دغه روسته او دریو کلونو ته تم نشو، په تیر شل کلنه دوره کې چې جمهوریت په افغانستان کې واکمن و او په ټوله کې یو نظر واچو، افغان ځوانان په دغه برخه کې چې څومره په کورنۍ و تکا کوي او ولې نه دي توانېدلې چې یو څه ځان مستقل کړي، علتونه یې تر شا څه ویني؟
سلامونه ستاسو له طریقه ستاسو لیدونکو اوریدونکو ته وړاندې کوم. اصل کې دا چې مهم او ډېر علتونه لري چې یو ځوان نشي توانېدلی چې هغه د انډیپندنت واوسي او د تل لپاره یا د ډېری وخت لپاره هغه په خپل فامیل باندې ډیپینډنټ وي، مطلب سپورټ یې هغوی کوي. دا مختلف ریزنز لري. اول ریزن ته کرا شو هغه به اکنامیک ریزنز، مطلب فاینانشل ارننګ دوی نه لري. نو یو ریزن تر ټولو مهم ریزن همدا کېدلی شي چې په افغانستان کې د فرصتونو د نشتون له وجې ځوان نشي کولی چې هغه ښه وظیفه ترلاسه کړي یا چرته کار وکړي او هغه ارننګ یا خپل ځان سپورټ کړي او د ډیپینډنسي څخه انډیپینډنسي ته لاړ شي. بل خبره دی کې دا کېدلی شي چې های کاسټ، مطلب ډیره وخت یو ځوان کار هم کوي خو د دې ترڅنګ هغه دومره یو څه ترلاسه کوي چې د هغه د ژوند ټول ضرورت په هغه کې نه پوره کیږي، نو بیا هم په خپل فامیل باندې ډیپینډنت پاتې کیږي. نو دلته کچه تراشو ډیپینډنسي کومه د سی وای چې فل ډیپینډنسي یا پارشل ډیپینډنسي اول چې د مونږ وای چې ان ډیپینډنسي، مطلب فل ډیپینډنسي دا ده چې یو ځوان په هر کار کې په ډیسیژن نیولو کې په فاینانشل سپورټ کې او په نور پلان نیولو کې په دې ټولو کې په فامیل باندې هغه ډیپینډنت پاتې کیږي یا محدود پاتې کیږي. بل کدی تر شو چې سیمي ډیپینډنسي په ځینو کارونو کې ځوان کولای شي چې په فامیل باندې ډیپینډنت پاتې شي او په ځینو کې نشي کولای چې هغه مطلب ډیپینډنت پاتې شي، مطلب د ډیپینډنسي څخه غواړي چې انډیپینډنسي ته لاړ شي. بل انډیپینډنسي د ټول مواردو کې په پلان نیونه کې په ډیسیژن میکینګ کې په خپل فاینانشل سپورټ کې دا په فامیل باندې ډیپینډنت نه ده، دا انډیپینډنت حالت ته تللی. نو بل دلته راځو بل علت کېدلی شي ایجوکیشنل کمیټمنټس. یو ځوان تر هغه پورې دا په مختلفو ټولنو کې فرق لري. کراشو اروپایي هیوادونو ته یا هیوادونو چې ډیولپډ کنټریز کې راځي، کدی هیوادونو ته راشو خو د دې تر شا خپل دولتونه ولاړ دي، مطلب دا ځوانان په خپل دولت باندې ډیپینډنت دي، نو په خپل فامیل باندې ډیپینډنت نه دي، د هغه څخه انډیپینډنت دي خو په یو بل سورس باندې ډیپینډنت دي. او که زمونږ ټولنې ته وګورو نو زمونږ داسې یو سیستم نه لرو چې یو ځوان دی وکولی شي چې هغه انډیپینډنت پاتې شي، مطلب مونږ په خپل فامیل باندې مجبور چې ډیپینډنت پاتې شو او د ډیپینډنت پاتې کېدو څخه
ستاسی خبره دا ده که چیرته په افغانستان کې یو ځوان کې یو پیغله ده کې یو زلمی ده په کورنۍ باندې تکا کوي، له افغانستانه بهر بیا ځوانان په حکومتونو باندې متکی دي، دا غوښنه یو ډول ملاتړ ترلاسه کړی دی.
همدا ده بالکل په مامخ کې یادونه وکړه چې په ډیولپډ کنټریز کې ته هغه ترشا مطلب ځوانان بیا هم زیاتره ډیپینډنت دي خو په یو بل سورس باندې ډیپینډنت دي هغه په فامیل باندې ډېر تکیه نه کوي دي ترشا یو بل څه موجود دي چې هغه باندې ډیپینډنت پاتې کېدلی شي او بل ریزنز هم دا کېدلی شي چې کلچرل نورمز دي مطلب همدا خبره مخکې ما هم وکړه چې کلچرز مطلب مختلف کلچرز کې اوس که زمونږ ټولنې ته راشو ځوانان د واده تر وخت پورې مطلب فامیل باندې ټوټلی ډیپینډنت پاتې کیږي بیا د هغې څخه وروسته بیا کوشش کوي چې انډیپینډنت حالت ته لاړ شي بل سایکولوژیکلی کمپیرټ مطلب سایکولوژیکلی هم زمونږ ځوانان په په فامیل باندې ډیپینډنت پاتې کیدلی شي مطلب زمونږ ځوانان په ټوله کې خپل پلان او ډیسیژن مخې ته نشي بیولی تر ډیره حده پورې به هغه د فامیل تر پلان لاندې یا فامیل به ورته پلان ورکې ایون په د ژوند د ملګري د انتخاب په برخه کې به هم دا په فامیل باندې ډیپینډنت پاتې کیږي د پوهنتون د پوهنځي د په انتخاب کې به هم دا په خپل فامیل باندې ډیپینډنت پاتې کیږي مطلب آزادانه دا نشي کولای چې خپل ډیسیژن واخلي
په بخښنه سره شهزاد صاحب یو دا چې نشي کولای یو دا چې نه غواړي وکی یعنی افغان ځوانان په کومه مرحله کې دي نشي کولای کورنۍ اجازه نه ورکي یا د سیستم زیدي چې مخې نيسي او کله کله خپل ځوانان هم نه غواړي شته کار وکي
دلته مختلف ریزنز کې د نشي د مثال پر پړول یو ځوان کچر تمنګ ځوان تعریف کو صرف مطلب زیاتره ټولنې د ځوان پکې د 12 کلنې تر 14 کلنې پورې یا د 14 کلنې څخه تر 14 کلنې پورې د ځوان ویل شي خو اصل کې خبره دا ده چې د ماشومتوب څخه موږ باید خپل ماشومان ته د فکر د فاینانشل سپورت د ډیسیژن میکینګ په برخه کې هغه ته زده کړی ورکو هغه پرې خودل شي چې خپل پلان نو تطبیق کی نو کله چې د ځواني مرحله ته رسیږي هغه به وکول شي چې خپل د فامیل باندې ډیپندنت پاتې نشي د هغه څخه انډیپندنت شي نو په دغه حالت کې چې موږ ځوانانو ته د ځواني په وخت کې به وایو چې تاسو باید خپل کار په خپل باندې او خپل پلان په خپل باندې ونی سي نو دلته د ډیرو زیاتو مشکلاتو سره مخ کیږي نو تر ټولو مهمه دا ده چې د ماشومتوب له وخت څخه موږ ځوانانو سره په ډیره هر ویات د هغه سره مخ کی لاړ شو هغه ته وایي چې مطلب ستاسو پلان دې ستا آینده کې څه شي زړه دې چې په هنتونو وایي خپل انتخاب په خپل باندې ورته ورکو د ځوانې په مرحله کې به دا ډیر فشار لاندې راځي ټول کارونه مخې ته نشي بيولای
مننه کورودان شیرزاد صاحب تاسو بیر تر وګرځو نور ملمنو ته باور شو احمدی صاحب هم را سره وصل شوی احمدی صاحب تاسو هم ستړي مشي بخیر راغلی تاسو رته وای تاسو د افغانستان د نن ژوند کوي حال تاسو په شاوخوا کې تاسو په ګډون باندې کله چې پریکړه کوي په خپل ژوند کې څومره د کورنۍ غړي تاسو په پریکړه کې دخیل دي او تاسو خپل ورته څومره پام کوي
سلامونه فرید جان او ساسه قدرمنو ملمنو ته د ازادۍ رادیو ډیرو قدرمنو مینوالو ته چمدا شیبا د خبرونه اوري او ژوندۍ هم تعقیبوي بلې ذکر کوم چې د خلقیت یا پټول کې د افغان ځوانانو د چول ډیر پر کورنۍ اتکا کوي د دې بلابل اړخونه شته زه چې فعلاً پر خپل وطن يم دلته يم دلته د کورنۍ او غي اتکاغه لپایل نکی ښه ځوانانو ته اصلا په یو نه یو ډول دغه انګیزان ورکول کیږي مثلا تاسو باید خپل هم کار وکوي خپل هم باید پیسې راوګټي دلته اکثریت خلک فکر وکړي چې د پلانونه بدرته وخی یغوی کار کوي یا مثلا په خارج کې دی یغوی خپل اولادونو ته پیسې را لیک مثلا دغه دی جنوب ختیځ زون خبره ته درته کوم د پکتیا او خوست دغه خلک درته یادو دوی تقریبا پلان اکثریت یا ډیر خلک په خلیج مملک کې دی دلته زوی ته مثلا زوی یو ډول داسره دایره لویوي چې د زوی باید پیسې واخلي دا پیسې به بیرته بازار ته ویسي کوټه شایان پر راوړي هیڅ نور دی دته نه تشويکي ویس ګوره ته باید کار مو کوي ته باید یو هنرم زکه خلاقیت هم باید پتا کیوي یخپلا په غیر مستقیم ډول یو ډول په نا خداګاتوګه دلته ډیرای مثلا پلارونه دي چې غوی د خپل اولادونو خلاقیت هم په پام کې نه نیسي، خو هغه هم په پام کې نه نیسي چې دې پسته کې تکړه دي. هغه دای چې دغه ځوان چې په دې ټولنه کې پاتې کیږي، لکتر لګه اقتصادي مثلا اشیان زده کوي، هیڅ ډول خود کفایت نه رسیږي، بلکې کورنۍ څه کوي، مثلا کورنۍ ته اړوي تر 30 کلنۍ یا تر 25 کلنۍ پورې، هغه معمول عمر چې دی کم او زیات اړوي، چې مثلا کورنۍ ورته اړتیا وي پورې کی، بیا بیرته بیا له کورنۍ غواړي، مثلا کورنۍ سره مشوره کوي چې زه اوس څه وکوم، چیرې لاړ شم، پیسې له کومه ځای پیدا کړم، کار چیرته وکم. دا 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 هغه د فرد هغه خلاقیت ورتیا، مثلا هغه د کوم خلاقیت لري، فرد کوم شخصي ورتیا لري، هغه لب منځزي، ځکه چې د هغه په لمړنۍ کالونو کې د خپل پلار ته مرفوش وند لري، یا مثلا یو نه یو ډول د ته متوجه کړی نیوي، خپل والدین ورته متوجه کړی نیوي، یا یو نه یو ډول هغه د ټولنې یو ډول حالت دغه سوي چلته، مثلا پلرونه پیسې ګټي او اولادونه پیسې خوري. دغه عوامل د دې بایس کیږي چې اکثریت خلک په کورنۍ باندې اتکا کوي. یعنی زه خپل کده شخصي د ځان مثال درکم، دلته زما غستونه دغه د مثلا ما ته پلار نه دی ویلی چې به تاسو هغه وکوي خلاقیت ښکاره کوي، چې کوم کار کې تاسو تکړه او پیږي کې باید پنګونه وشي، مثلا د کار لپاره تاسو زمينه برابرو نه، ځکه چې هغه داسې ځګړلم چې زما اولاد کوچنی دی او زه باید پیسو لپاره زه ملاتړ وکوم. هغه څه و چې زه تر دا حالت راغلم، تر دا اوس چې اوس بیرته هغه ټول مشکلات زما په غاړه دي، یعنی زه باید کار اوس وکم، خو زه باید مارکیټ ته لاړ شم، اول مارکیټ باید وګورم، بیا لکتر لګه تقاضا او عرضه دا شاین پکې معلوم کم، بیا کار پیل کم، به څنګه پیل کم، لکه کومه ځای پیل کم، تاسو مال لپاره ستونزه ده، لازم ما باندې وخت مرور تیرېدل دي، یعنی زه به دا شاین تجربه کم. دلته کورنۍ هم مسؤل دي، ځکه کورنۍ اصلا اولاد ته مشوم ته ډیر وخت نه ورکي، خاصه په لوري اطراف سیمو کې، خاصه په کلیو کې. زه ممکن په ډیر کم استثنا وایم چې په افغان ټولنه کې مثلا د ماشوم خلاقیت په نظر کې نیول کیږي، مشوم ته وړو ترجیح ورکول کیږي. دلته یو ډول هغه فضا حکیمه ده چې لکه د امیر او مادون ترمنځ یو ډول اړیکه ده، هغه چې هغه امیرانه غونتی رهبری حکیمه ده، دا کار وکا، دا کار مکوه، دا کار د سیدی د سی وکا، دا کار د سی نه دی د سی مکوه. الته هغه خلاقیت پکې نشته، هدف دغه دی چې مکمل اولادونه مثلا یو ډول نه یو ډول دوی نه خپل ورتیاوي هم نشي تعقیبولای، او لکه تر لګه دې ته مجبوریږي چې کورنۍ ته بیرته لاس وکړي او پر کورنۍ باندې
کته سره ته وایسه. احمدي صاحب، دغه ډول ځوانانو سره برخورد کیږي یا هغه کوچنی وي، د کوچنیوالي نه کورنۍ په یو ډول باندې هڅه کوي چې دا غوی هغه کمیسته دادونه چې لري ووژني، او کله چې بیا د خپل پلار کیږي دغه ستونزې راته وایي. اوس مثلا تاسو د خپل ځان یادونه وکړه، یا د نورو ځوانانو چې دوی په ماشومتوب کې ورته اجازه نه ورکول کیږي، په زلمیتوب کې اجازه نه ورکول کیږي، حتی لواده ورسته په ماګټ کور کې واده کوي، بیا ماشومان په ماګ کې لویږي، دا چې کله خپل پلار شي د مسولیتونو ور پاتې شي، ځکه تر دومره تر پای خو ورته پلار نه ګټي، څومره ستونزې سره بیا مخامخ وي.
دقیقاً دا دغه حالت دی، لکه څنګه حالت چې پلار مغه تجربه کړی وي، اولاد هم ورته حالت تجربه کوي، ورته حالت په دې تجربه کوي چې مثلا د ته خواغه خلاقیت نه دی ورکړل شوی، د ته یو ډول هیڅ هم نه دی ورکړل شوی، د چې بیا کله دا کار ته مخه کی نو ډیر سختي یو کار ځان ته پیدا کی، یا مثلا موټر وباسي، یا مثلا ډیر کوچنی کار کوي، یالته چې د خپل اولادونو ته روزي ګټي، بیرته د سره یو ډول هغه عقدای قبولې ک مثلا یو ډول روزنه دماغي بولې، د هغه اولاد ته هم دغه کیسه کوي، ګوره پلار ماته هیڅ چای نه دی پاتې، زما ډیر سختي تیرې کړې، تاسو باید ورته سختي تیرې کړئ، تاسو خپل تکړه شي، خپل یو ګټي. یعنی دا ډیره معمول ده، دا د تبديل ټولنه کې ډیره معمول ده چې دا خبره دا کانګل نه ماتيږي، دا خبره هم دا غسي کلتوري را روانه ده، د کورنۍ وضعیت تصور هم دا غسي را روان دی، ځکه چې پلار نه څنګه زوی ته پاتې کیږي، خود زوی نه بیرته چې راتون کین سره راځيغه ته پاتې کیږي. یو ډول دغه خبره هغه وخت کې کیږي چې کله یو کس سالم مثلا تعلیم تر لاسه کی یو کس خو خوانځي ول ولي پاتو ولي
کې چیرته پټول کې دغه اساس خبر نه چې مات څاخ کړي وی دا چې یو څه نه څه سونه پدې کې چې دغه ټولنیز ژوند چې مکو یا کورنۍ ګټکور چلرو د یو څه سونه زیګول دي خو که څوک تعلیم وکړي و غواړي دغه کورنۍ ته وایي چې یو زلمی کله چې زلمی کیږي باید اجازه ورکړي چې هغه خپل خوخه تصمیم ونیسي کار وکړي مالي استقلالیت ولري او که وادم کوي هغه باید بالکور ولري څومره کولی شي بیا کورنۍ دغه مسایلو ته راضي کړي یعنی یو زلمی بیا دا وس لري
دقیقا اوس کچیر مثلا دغسی یو سیستم یی چې دلته تر ډیره مثلا د کورنۍ په سر کې هغه پلاری بوله نکی بوله هغه مشر سړی دی صحیح ده هغه کوم مشر چې په عمر لحاظ په کورنۍ کې مشر دی اوس کچیر پیغه کې دا در کی چې مثلا زه باید خپل اولادونو ته خپل اولادې ته ورسېږم او د یوغوی خلاقیت په پام کې ونیسم نو یوغوی سره ډیر په اسانه باندې نور اولادونو ته یو ډول انګیزه ورکوي یوغوی ملاتړ کوي په کور کې چې مثلا دوی د امکاناتو په د امکاناتو لپاره لري نو د کس د بهبود لپاره د پخو درول لپاره ټول امکاناتو شته امکاناتو فرصتونو چانسونو استفاده کوي د اولادونو ته یو سیستم ورکي هغه سیستم چې هغه دوی پکې خلاقیت نه ووري کولای شي دوی پکې خپل تکړه وي هغه کسان کبیا کورنۍ جوړوي له کورنۍ جدا ژوند کولای شي ډېری کدي یعنی دا بیا ستونزه نه زیږي خو بیا هغه کسان
ستاسو په سیمه کې ستاسو په ولایت کې خوست کې مثلا څومره پلارونه آماده دي چې خپل زوی سره همداسې یو نیکی وکړي
زه فکر نه کوم دلته کته چیرې دی پلار ته په خبر ورځي پلار ته وایي چې ګوره زه خپه یم ته دغه کار وکوي چې دغه زه وړتیا لرم هغه تا سره نه مني رایت سیستم دغه دی رایت سیستم اصلا دغه دی چې تاسو لاړ شئ مثلا دغه خپل پلار نیکه خبره به مني لږه به ملاتړ کوي مثلا که هغه مستری ته به هم د مستری توپ زده کوي صحیح ده سکیل دی زه په یو ډول به احترامي نه کوم خو لکه بل کار چې تاسو خواندر کې هغه نشي کولای خلاص اوس چې ته چیرې دغه پلار مني هغه خبره دلته هغه نه ماتي کی کپلر تعلیم یافته و دا درک یې درلود بیا ممکن یو څه ناڅه گنجایش وشي که حالت هم دغه روان وي هم دغه دیکتاتورانه حالت روان وي خاصا مثلا زه په خپل ولایت کې ګورم په ډیرای ولایتونو کې په ډیرای اطرافي سیمو کې پلار حاکم دی پلار اصلا هغه څه غواړي چې د ته خواند ورکوي هغه قصه کوي چې د دل نظر ښه ښکاري اما ډیر مجبور نه دی مثلا ډیر تعامل والا نه دی چې دی مثلا اولاد ته مثلا انګور ته لور ته او خزه ته غوږ ونیسي
مننه کورودان احمدی صاحب تاسو ته بیرته راګرځم نوریا جانې تم ستړي مشي پروګرام ته په خیر راغلي هیله ده چې زموږ خک په سمه توګه باندې واوري نوریا جانې تاسو راته وایست د زلمی وسونځ خو زموږ دوه نور ملمنو بیان کړي چې دوی په دې برخه کې لستونځ سره مخامخ دي افغان انجونی چې اوس ذکر نشي کولای خوخه یو څه خو چې ذکر به کولای مال استقلالیت پیدا کولای شو خو ذکر نشي کولای کار نشي کولای تاسو به کورنۍ وکړي څومره ستونزو سره مخامخ یاست او څومره د دې چانس ویني چې یو خزه یو انجلی مال استقلالیت ولري اډقل ژوند به نسبتا داوس چې لري دینه بخوي
سلامونه احترامات تاسو ته محترمو غدونوالو تاسو له اوریدونکو ته مانه کومه تم د دې وخت راکړې د موضوع په اړه تاسو سره څه خبرې ولرم څنګه چې دی ورونو ویلې د الکانو مشکلات جونې لدینه بهتر مشکلات لري کله چې د مالی استقلالیت ونه لري کله چې په ځان متکیو نه وسی لکه څنګه تاسو ټول ته معلومه ده افغانستان افغاني کورنۍ کې اولادونه خپل ټول کارونه خپل هر څه باید د کورنۍ د والدینو د امر مطابق کړي لکه څنګه د یو د کنټرول لاندې نو مالی استقلالیت کې چیرته یو جلی ولري هغه کولای شي نسبتا ښه ژوند ولري کولای شي خپل مشکلات په خپل حل کړي خصوصا خپل لباس خپل خوراک خپل هغه اساسي مشکلات خپل حل کړي نو په دې حالت کې چې په جلکیانو باندې کار کولم زمینه یو باندې بنده کړي د هغه د درس ویلو مخایم نیولې نو که چیرته ځکه نه په دې وخت کوم هنر زده کی مثلا حیاتي زده کی اشپزي کی شي اوسې په کوم اشپزي او برنامه مختلف دي دي حیاتي برنامه مختلف سي کولای سي هداقل یو لک اهد لاستراو د خپل ځان خپل مالی استقلال تر لاسه کی تر یو حد پورې
اڅه فکر کوي چې ووس پلارونه څومره بیا جنو ته اجازه ورکړي چې په دې برخه کې کار وکړي
په اوس حالت کې په لور نوم یې ځنه ادار تلری د اوسنی نظام له محدودیتونو نه ډار لري چې هغه پلرونه چې په خوا زمانه کې په خوا په جمهوریت کې اجازه خپل لورګانو ته ورکول چې هغه کار وکړي او یا همداسي یو وظیفه ترلاسه کړي ورکول اجازه، اما هغه پلرونه چې اجازه ورکول اوس ډار لري له طالبانو نه خپل لورګانو ته په اسانۍ سره اجازه نه ورکوي صحوي وظیفه وکړي، مثلا یا د سوسې وکړي چې هغه طالبان هغه کې مشکل ولري. نو پلرونه هم ډېر درس دي، کورنۍ هم ډېرې درس دي، په اسانۍ خپلو لورګانو ته خپلو جلکیانو د کور نجونو ته اجازه نه ورکوي چې هغوی د کور نه باندې یو کار
اندوریا جانې کس مخ لګري ستا په ان باندې لکه څنګه چې د دوه نور ملمنو تشریح کړه په ځانګړې توګه احمدي صاحب ویلي چې د دوی په ولایت کې د ډېر ستونزمنه ده چې ولک خپل مور پلار ته قناعت ورکړي، یو زلمی خپل مور پلار ته قناعت ورکړي چې هغه غواړي یوازې ژوند وکړي یا مالي استقلالیت ولري. تاسې چې نجونې یاستې اوس یو څه بندیزونه هم ډېر شوي دي، زړه ښه کوي چې داسې یو نارینه سره واده وکړي؟
په داسې ټولنه کې چې هغه کې پښتانه خصوصا یو الګ کې استقلالیت اجازه نه لري، حق نه لري، د جلې خو بيخي سخت ده، او یو جلې چې کله واده کوي کله د نوي ځوان پیل کوي هغه له ټولو هیلو سره یو بل کور ته ځي. د دې لپاره هغه انتخاب کوي چې خپل هغه محدودیتونه چې خپل پلار کور کې لري له هغې نه خلاصي پیدا کړي، او داسې چا انتخاب وکړي او داسې څوک ځوان ته راشي چې هغه وکولای شي دا له خپلو بدلونو نه خلاصه کړي. هر جلې ما په فکر هر جلې دا غواړي له داسې یو انسان د سیو کورنۍ کې خپل راتلونکي جوړ کړي چې هغه کوم بندیزونه ور باندې د پلار کور کې او هغه نه خلاص شي، نه داسې هغه کوم ازادي د پلار کور کې لري هغه له لاسه ورته نور هم قید.
مننه کور ودان مخکې دینه چاوریدونکو راوخلو. شیرزه صاحب تاسو ته راځم، هغه څه چې ما ستاسې د خبرو نه او د دوه نورو میلمنو له خبرو نه واخیستل دا دی چې په افغاني ټولنه کې افغان ځوانان ډېر پر کورنۍ وزکه اتکا کوي چې دوی په مالي لحاظ باندې استقلالیت نه لري، او د همدې لپاره د سلسله داسې پاتې کیږي او ځوانان نه بریالي کیږي چې کورنۍ قانې کې هغه دیکتاتوري نظام چې دوی رامنځته کړی یو ډول یې له منځه یوسي. ظاهرا د دې خبرو نه ښکاري چې په کورنیو کې پلرونه پیو څنګه د میندې ملامت دي چې ځوانان نشي کولای یا مالي استقلالیت ولري یا هغه استعدادونه چې د دوی په وجود کې دي هغه رابرسېره کړي. ستاسې په اند دغه ګډ ټولنیز ژوند کورنۍ درلودل ترونه ګډ ژوند کوي، بیا ورونه ګډ ژوند کوي، ورېندارګانې وي او کور کې، دغه څومره اغېز کوي چې د ځوانانو هغه استعدادونه د دې په ځای چې وده وکړي، ټولنې ته یو خدمت دوی وکړي، خپل مالي استقلالیت رامنځته کړي، نورم د کینی او قدرت سبب کیږي؟
مننه. زما په ان دغه سي کورنوي کې چې مطلب په هغه کې ډیر زیات ګڼ شمیر سره ماشومان او ګڼ شمیر سره ورونه یا ترونه د اوسېږي، نو دا حتما که اول یې که آخر یې نو دا خو به سره جدا کیږي. نو تر ټولو مهمه خبره دا ده چې په اوله کې سره جدا شي، نو هر یو به بیا دا پلان ونیسي چې خپل ماشومان په صحیح شکل سره تربیه کړي، هغو ته خلافونه وکړي، هغو ته د زده کړو زمینه برابره کړي. نو تر ټولو ښه لاره یې همدا ده چې په اوله کې کله چې مطلب ځوان مطلب خپل واده کوي یا د هغې څخه وروسته بیا کولای شي چې دو خپل ډیسیژن واخلي او جدا شي او خپل آینده ژوند خپل ماشومانو لپاره کار وکړي. خو زمونږ په ټولنه کې دا ډیر زیات مشکلات را پیدا کوي، مطلب چې څوک د دې ژوند څخه وځي او ځان ته انډیویجوال ژوند انتخابوي یا د خپل ماشومانو سره ژوند انتخابوي، نو د خپل کورنۍ له خوا به ورته مشکلات پیدا کیږي. د هغو سره مطلب شاید تل تګ را تګ بند کی، د هغو سره مطلب هغه کوم همکاري چې مخکې کوله هغه ور سره بند کی. نو تر ټولو مهمه یو خبر چې زه باید وکم، هر هغه پلار او هر هغه مور چې هغه د ماشومان ته داسې تربیه باید ورکړي چې په اماوله کې د ماشومتوب په دوره کې هغه ته د هغه خبرې ته غوږ ونیسي، د هغه ډیر عادي خبرې ته عادي پلان ته هم اهمیت ورکړي پلار، تر څو په آینده کې د ماشوم یو ښه زده کړیال جوړ شي، یو ښه دی فاینانشل سپورت یا مطلب دا چې پلار ورته خپل داسې لارښوونه وکړي د ماشومتوب له طریقه چې ته باید آینده ژوند لرې، ته باید فاینانشلی ځان خپل سپورټ کې آینده کې لارې چارې ورته وښایي. په اوس وخت کې خو ټیکنالوژي ده، په ډېر اسانۍ سره یو 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 تعلیم یافته پلار کولی شي چې خپلو ماشومانو ته آن ډېرې ښې اسانه لارې وښایي. مطلب هم دومره هم کولی شي چې ته خپل بچي ته ووایه چې دا هم یو لاره کېدلی شي چې ته خپل موبایل لرې، یو ښایسته عکس چېرته واخله او هغه ته خرڅولی شي، یا د نورو لارو څخه ته کولی شي چې فاینانشلی ځان سپورټ کړي.
موبایل او تصویر یا ټیکنالوژي د لاسرسي یادونه وکړه، تر هغه څه چې زموږ اوریدونکي په داسې پروګرامونو کې زنګ وهي خبرې کوي، ظاهرا داسې ښکاري چې افغان ځوانان د دې اجازه نه لري، په ځانګړې توګه تنکي ځوانان چې موبایل ته په اسانه لاسرسی پیدا کړي یا ټیکنالوژي وکاري یا دوی خپل شخصي موبایلونه ولري، حتی ځینې کسان نیوکه کوي. په ځانګړې توګه زموږ یو دوه اوریدونکي د همیشه اړیکه نیسي، وایي چې ځوانان له ټیکنالوژۍ نه ډېره بد استفاده کوي. دغه بې باوري په ځوانانو باندې چې غلط استفاده کوي یا دوی په سمه لارو باندې نه کاري، څومره دا کولی شي ځوانان د خود کفایۍ نه لرې کړي؟
اصل کې ټیکنالوژي که بده استفاده کوي بده هم استفاده کیږي، او که ښه استفاده کوي تر ټولو د اوس زمانې تر ټولو ښه څیز چې ما ته ښکاري هغه ټیکنالوژي ده. ځکه زه ته ډېر په اسانۍ سره کولای شي چې خپل فاینانشلي هم ځان سپورټ کړي، او بله دا چې پلارونو ته باید قناعت ورکول شي. که چېرته اوس مطلب یو کس غواړي چې همدغه موبایل یا ټیکنالوژي په غلطه طریقه سره استعمال کړي، نو تک پلارونه دا هم کولای شي چې هغه کنټرول کړي. مطلب ځینې اپلیکیشن شته دی چې هغه ورته په موبایل کې انسټال کړي چې هغه بیا اخره کې چک کړي، یا میاشت دوه میاشتې بعد چک کړي چې آیا زوی تا ته ما دا موبایل اخیستی او چې ته دا ادې څخه ښه استفاده وکړه، نو ستا ټول ریکارډ زما سره پروت دی، ته غلطه استفاده ترې کړې. نو ته دا کنټرولولی هم شي، او پلارونه ته باید دا قناعت ورکول شي چې اوس د ټیکنالوژۍ وخت دی، مونږ چې بره ځو مخکې ځو پرمختګ کوو د همدغه ټیکنالوژۍ له لارې کولی شو. نو په دې کې بیا د ټولنې د مشرانو د علما کرامو د عالمانو خلکو همدا مسؤلیت دی چې ټولنې ته ووایي تاسو ټیکنالوژي استعمال کړئ، ټیکنالوژي نه برخه واخلئ، ټیکنالوژي جوړه کړئ خو په صحیح شکل سره استعمال کړئ. دا هم ورته کولای شي.
شیرزاد صاحب، تاسو په جرمني کې یاست، دلته باتمن داسې کورنیو سره مخ شوي یاست چې تنکي ځوانان په کې وي، یا داسې مور پلار به پیژني چې هغوی خپل اولادونه دلته روزي، څه توپیرونه ستاسې په ان باندې شتون لري چې په افغاني ټولنه کې په زلمي باندې دومره ډېر فشار ده، په پیغله ډېر فشار ده چې ټیکنالوژي مه کاروه، او که کاروي نو سمه به یې کاروي، یا تاسې لکه څنګه چې ویل د کنټرول لپاره باید یو حل لار له کورنیو سره موجوده وي، له افغانستانه بهر په جرمني کې خلک څه کوي چې د دوی اولادونه هم ټیکنالوژي ته لاسرسی لري، او هم د دومره پرمختګونه چې په نړۍ کې شوي دي، خو زیاتره کې همدغه بهرنیان لاس لري، هغه د امریکای خلک دي، هغه د اروپا خلک دي، هم دوی دغه پرمختګونه کړي دي، او همدغه ځوانان دي چې دومره خلاقیتونه رامنځته کړي دي. خو افغان ځوانان نه توانېږي همدغه بندیزونو په سبب باندې چې ټیکنالوژي بده کاری یا ښه کاری. یو مثال کې د جرمني د ټولنې وړاندې کړی شو، دوی خپل ماشومان زلمیانو سره څنګه برخورد کوي؟
دلته خو زیاتره که دې ته راشو چې دو ولې دومره پرمختګ کړی، یو خو د دو سیستم برابر دی، سیستم یې جوړ کړی. سیستم نه مطلب څه دی، دو د ماشومتوب له وخته دو چې کله مکتب ته ځي، مکتب بیا په څلورم پنځم صنف کې، مطلب دو ته وایه چې تاسو د چې سره علاقه لرئ، چې سره شوق دی، هغو ته رشتې جدا کوي، د هماغه رشتو مطابق هغو ډېر ښه شکل سره بیا مخې ته تللی شي ورکړي، ځکه یو رشته ده په هغې کې ډېر ښه مخې ته تللی شي. زموږ په شان د ټولنې یا د پوهنتونونو یا د مکتب سیستم یې داسې نه دی چې ته دولسم صنف پورې اتلس مضامین وایه، بیا پوهنتون کې همداسې مضامین وایه، اخره کې فارغ شي. ځوان په دې باندې نه پوهېږي چې زه ما څه کړي دي او څه شی مې زده کړي دي. نو دلته چې دی رشته ورته معلومیږي، او دلته چې ټیکنالوژي ماشومان استعمالوي، دو د پلرونو په کورنۍ کې او ایون په مکتب کې هم ورته دا ښودل شوي چې د ټیکنالوژۍ څخه تاسو صحیح استفاده وکړئ. نو دو داسې استفاده کوي که چېرته ما مخکې یو مثال در کې، د دوی سره ښایسته موبایل یا کیمرې پیدا کړي، ځي یو ځای کې ښایسته ویډیو کوي، یو تصویر اخلي هغه په د سوشل میډیا لاري خرڅي یا مختلف پلیټ فارم موجود دي په هغه کې اپلوډ کوي خرڅي یا ایون کوز دي تر شو د اي اي زمانہ دا نو په اي اي باندې خاصه تصویرونه جوړ کی د خارونو د حیوانات او د ځنګلونو د دې تصویرونه جوړ کی پلیټ فارم کې واځي هغه خرڅيږي ایون هغه د دولت پیسو ته هم ضرورت پیانه لري ایون هغه د فامیل سپورت ته هم ضرورت نه لري نو ډیره د سکاسان چې د فامیلونو سره زمخ شویم نو هغه ټکنالوژي استعمال ډیر د هغه څخه مالی استقلالیت او پیسې ترلاسه کوي ایون ځینې ماشومان ما داسې ولیدل چې د ګیمونو لاري دو کولی شي چې خپل فامیل هم سپورټ کړي خپل ځان هم سپورټ کړي صرف دو ناس ته اوتار کې گیم کوي او ویډیو شیر کوي او یا په یو پلیټ فارم کې اپلوډ کوي نو د هغه لاره دوی ته پیسې راځي نو زمونږ په ټولنه کې عامه پوهاوی نشته د ټکنالوژي باره کې ټکنالوژي یو ډیر بد شی معرفي شوی دی نو ټکنالوژي دومره بد هم نه دی لکه په زمونږ په افغاني ټولنه کې چې معرفي شوی دی ډېره ښه استفاده ترې کېدلی شي د ټولې دنیا سره وصل کېدلی شي
دا یوازې ټکنالوژي ته تم نه شو په بخښنه سره څومره چې ما کتلی کې افغانستان بهر هم د جرمني ته یوازې تم شو کله دې ماشوم موبایل یې کورنۍ چکی یا لکورنۍ بهر مکتب کې استاد یا بل څوک ورته چکی نو اتمنه هغه ماشوم نه اجازه اخیستل کیږي فکر کوي بیا دغه ډول برخورد په افغاني ټولنه کې یو ظلمي سره کیږي چې ورته وایي که کورنۍ ورته وایي چې تراړه موبایل دې چک کوم چې ته چا سره خبرې کوي څنګه خبرې کوي فکر کوي دغه ځوان به وتوانېږي مستقله شي
یار اوس فی الحال خو چې زه فکر کوم په دې ټولنه کې او په دې حالات کې فکر نه کوم چې داسې یو حالات دومره استقلالت یو افغان ځوان یا یو ماشوم ته ورکول شي نو دا ډیر ټایم ته ضرورت لري دا عامه پوهاوی ته ضرورت لري چې عامه پوهاوی وشي زمونږ په ټولنه کې چې ټکنالوژي بد څه شی نه دی د دې څخه ډیره ښه استفاده کېدلی شي ایون په دینی شیانو کې د قران کریم په زده کړه کې د پنورو دینی د علم په ترلاسه کولو کې هم دې څخه ښه استفاده کېدلی شي خو زمون په ټولنه کې دغه قناعت چې ورکو دا ماته هم مشکل ښکاري چې خپل فامیلونو ته داسې قناعت ورکو چې موږ د دې ټکنالوژي څخه سم استفاده کوو نو یا تاسو موږ ته پروواید کوي برابره کوي چې موږ دې څخه ښه استفاده وکړو خو فکر نه کوم چې زمون سره زمون فامیلونو باندې ځکه چې عامه پوهاوی نشته یو څوک چې د څه په ګټه باندې نه پوهیږي او هغه ورته داسې معرفي شوی چې دا ټول تاوان دی نو هغه به څنګه ستا سره دا ستا چې کوم پلان دی ستا چې کوم ډیسیژن دی دا تا سره ومني فکر نه کوم چې په دې حالت کې
مننه شیرزاد صاحب تاسو بیرته راګرځم احمدي صاحب که تاسو راته وایست تاسو خو په دې برخه کې کار کوي خونځي مو جوړ کړی دی هغه چې لزده کړو پاتې هغه سره همکاري کوي تدریس ورته کوي تاسو څنګه توانیدلی یاستئ چې داسې حل لارې پیدا کړئ چې په خپل پښو ودرېږي کار وکړي نور ځوانان ته د توصيات څه ده په دې برخه کې
مننه کور مودان بلې زه خو فعلاً دلته په کابل کې مو د دې لپاره یو هغه کړی دی لکه تر لګه د خلاقیت مو کړی دی په دې شرایطو کې مو د تعلیمي ځای جوړ کړی دی زه خپل شخصا زما لپاره زه د تجربې په حیث هغه ځوانان چې دوی یا خو نسی کولای خپل خلاقیت استفاده وکړي یا خپل نسی کولای دوی ته د تجربې نگاه دا وایم چې دوی کله چې دوی ونه توانېدل چې له کورنۍ هغه اتکا ترلاسه کړي یا له کورنۍ هغه څه ترلاسه کړي چې دوی خوښ دي دوی باید خپل د ملګرو نه خاصا له هغه ملګرو نه چې یو خپل خلاقیت لري په ټولنه کې ډیر ځنګړي خلک دي دوی غوي سره باید اړیکې ټینګې کړي او لکه تر لګه دوی غوي څخه هغه الهام واخلي او مرسته پرې وغواړي دا زما غلبرنۍ توصيه ده دوی بیا ممکن ډیر ښه مخته ولاړ شي په کارونو کې ډیر برلاسه وي وم ذکر کوم چې زما لپاره یو بل چیلنج دغه و چې ما لکتر لګ خپل کورنۍ ته ویل چې تاسو هر ډول کوي زه می خپل خوخه تعقیب وو یعنی زه تایید چې تاسو احترام تاسو سره مینا تاسو سره هر څه ما په خپل ځای دي اما په تعلیمي ډګر کې او په خپل هغه د خوخه په کار کې زه اړیمه خپل ځان ومنه مثلا ځکه چې زه په ځان پوهېږم چې زه په دغه کار کې پرمختګ کولی شم. هغه څه و چې کورنۍ بیا ما خپله قانع کړلی شوه او کورنۍ ما سره ومنله او زه یې پرېښودم. نو ځوانان باید لږ تر لږه خپل پلرونه یا خپل والدین یا خپل کورنۍ بار 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 باید دې ته را لږ تر لږه
او احمدی صاحب په بخښنه سره ستاسو باندې کوم ځوانان چې تاسو پیژنئ زده کړې کړي دي او په دغه مسایلو باندې خبر دي چې هغه یوازې ژوند وکړي، دا فکر به ورسره پیدا شي چې هغه باید خپله پیسې وګټي، مالي استقلالیت ولري، د ځان لپاره کور ولري، که بل ورځ واده کوي باید چا د وګو بار نشي یا کورنۍ ته ورتر غاړې نشي یا ښځه په هغه ګډ کور باندې راننه نه باسي. دغه فکر چې باید ځوان کورنۍ قانع کړي، ساسي په شاوخوا کې څومره ځوانانو سره ده؟
زه فکر کوم چې زه یې د خاص اټکل نسم کولای، خو ولې زه چې کوم ځوانان پیژنم، مثلا زما سره چې دغه راستمات دی راشدار سره لرو، د دې هغه ډیر زیات دی. اما هغه فکر چې زه لرم ډیر زیات کسان لري، یعنی حدود مثلا چې د کوم خلکو سره راشه درشه لرم، یو سره ډیر زیاده فکر دی چې یو خپل کو باندې ودرېږي، خپل کورنۍ ولري، سبا خپل کورنۍ سپورټ کړی شي، کار وکوي، ولک تر لګ خپل اقتصادي خود کفایت ته هم ورسیږي، خپل خلاقیت کې هم کار وکوي. مشتاق په دې کې، اما په کل کې زه نسم ویلای، ځکه مسله هغه توورځ دا بیا په ځوان پورې د په خلاقیت پورې د په هارد ورک او سپارت ورک پورې تړاو لري، چې د څومره ځیرک دی، د څومره خپل هدف ته ژمن دی، د څومره کار کولای شي، د څومره له امکاناتو استفاده کولای شي، د څومره له انټرنیټ او اقتصادي فرصتونو له خصوصي سکتور له سوداګریز نوښت نه استفاده کولای شي، د څنګه مثلا د ملګرو او لاریکو نه استفاده کولای شي. فکر کوم چې دا بیا په شخصي دی او کاس سره هغه ته ورګرځي، ورتیا ته ورګرځي. خو زه چې څومره ځوانان پیژنم، اوس یو فکر پیدا شوی دی، اوس قرار قرار هغه ځوانان په دغه اوسنی وخت کې غواړي چې لږ تر لږه خود کفا هم واوسي او اتکای هم باید پر خپل ځان باندې وي او خپلې سبا د خپل کورنۍ لپاره چې د خپل کورنۍ پیدا کړي، د غوی لپاره هم مثلا زه د ملګری لرم چې غوی هم په دغه فکر کې دي تر څو خپل ځان وساتي او خپل هنده کورنۍ وساتي.
دغه کورنۍ په اړه کړه ته وای، دغه موضوع چې ځینی وخت مور او پلار په ځانګړي توګه ځامن کلک نیولې وي چې دوی باید ورنه بیل نشي، جدا ژوند ونه لري، ځکه چې دوی زړی یو په زړښتوب کې پیدا سیو کس وي چې د دوی ساتنه وکړي. تاسو ځوانان په دې برخه کې څومره بریالي شوي یاست چې مور پلار ته قناعت ورکړي؟ که تاسو بیلیږي یا مالي استقلالیت لري یا دوی نه بیل ژوند کوي، دا په دې معنا نه ده چې تاسو دوی پرېږدي.
د دې لپاره دا چې موږ یو ډیره سخته قبیلوي ټولنه یو او تر ډیره په موږ باندې رواجونه حکیم دي. زه فکر کوم چې د مور پلار یګانه غوښتنم له خپل اولاد څخه، خاص تر زمونو څخه، دغه یې به تل نسی. یعنی دوی اول خو هغه دی هو د مسایل دی کوم ډیر کوشش تل اسوانه دوی کوي چې دوی داسې جنې انتخاب کړي چې هغه دوی قدر وکوي. خو دغه هغه ځوانان چې غواړي مثلا یو بیل ژوند وکوي، یو غوی به خپل مور او پلار مثلا یو غوی ته د کانې کون کې دلایل وایي زموږ دغه تاګ دغه لپاره د دې معنا نه دی چې موږ تاسو پریږدو، دا په دې معنا دی چې موږ په غوږ کې خپل آینده او راتلونکی کوو. نو هغه هم مثلا زه او خپل شخصا دغه نور ځوانان پیژنم چې مثلا پلرونه دوی مثلا په یو ځای ولایت کې دي، دوی د خپل غل لپاره، د ودی لپاره، د خپل خود کفایت لپاره کابل ته راغلي دي، د کورنۍ سره مشتوي دي، مثلا خپل اولادونه ورسره دي، مګم مور او پلار یې عمل ته په کلی کې دي. ډیر ښه مثلا مور او پلار ته قناعت ورکړی دي چې دوی ډیر ښه کولای شي چې خپل ځانم هغه کې مدیریت کړي او لک تر لګه دي خپل مور پلان خدمت هم وکړي. مور پلان هم ورسره منلې ده، خو ډېرې نه ده منلې. هغه څه نه ده منلې، هغه خپل دلایل لري پر د ځان څخه، مثلا یا خو مور پلان نه غواړي، یا مثلا چې دلته ته بل خبره وکړې نو مور پلان دا سنگریز ته خو د بیلتون خبره کوي، نو د دې اړې کې بیا خرابېږي، هغه نو بیا ډېر بد وضعیت ته ځي. خو ډېرې منلې ده، زه ما دغه زه دې صحنه شاهد یم مثلا دوی دغه سیدی دوی دلته ژوند کې مور پلار په خپل ولایتونو کې ژوند
مننه اتل صاحب را سره دی خو اتل صاحب کته سلیک پته به پات شي دغه پختنه نوریا جان تراجیکی کی زبی لاغي او پختم بیا پتا ستره شم نوریا جان کته سره ته وایست دغه کورنی او بیلتون ډیره ملامتی کله په ځانګړې توګه چې یو نارینه غواړي هغه مستقل اوسي ښځو ته ورګرځي که هغوی ودونه کړی وي تاسې دغه ملامتیا څومره منئ ځکه وایي چې د ښځې ورته شیطاني کړي چې غواړي بیل شي په تاسو حال کې چې احمدي صاحب یادونه وکړه چې ځینې نارینه خپله غواړي مالي استقلالیت ترلاسه کړي او د دې لپاره چې هغه وکولی شي په بل ځای کې کار وکړي مجبور ده چې له کورنۍ بیل شي ښځې عموما په دغې برخه کې ملامتیږي وقن دغه موضوع په ښځو پورې ربط لري دویم لکه د زلمیو په څیر غواړي چې مستقل ژوند ولري که نه غواړي ګډ کورنۍ ژوند مخې ته یوسي
فکر کوم 50-50 ځکه بیل زون کول خپلې خوبیانې لري هم د هلکانو لپاره هم د جلکانو لپاره بیل زون مستقله زون د چا غږ در پسې نه یې کمه ګټې که زیاته ګټې کولی شي چې خپل ماشومان د ماړه کې خپل کورنۍ ته رسیدګي وکړي نو په هغې کې ځینې ما داسې کورنۍ هم لیدلې چې د کور سړي غواړي بیل شي هم اخلي نه غواړي بیل شي ځکه په هغې کې یو کار ورته رسیږي هم هغه یو کار کوي او نور بېکاره پاتې کېږي نو دې کې غواړي چې ګډ ژوند وکړي یا یو ورور مشر ورور یا یو ورور پکې د وظیفې چښتنې ډېرې پیسې کور ته خرچ ورکوي او کوم څه پکې بېکاره دي هغې نه ښځه غواړي چې بیل شي نه یې سړی غواړي نو دې کې موږ نشو کولی ملامتیا په یو نفر باندې واچو چې دا غواړي ښځه یې تشویقوي یا داسې نو دې کې ځینې مشکلات دي هغې ته په کتو سره څوک پرېکړه کوي چې نه غواړي بیل شي ځینې پرېکړه کوي چې غواړي بیل شي
اتل صاحب تاسې ستړي مشئ په خیر راغلی له تاسې او ستاسې نظر د موضوع په ارتباط څه ده
مننه خدای دې خوشاله ک پر دې سال خورکی سلامونه تا ته د ازادي رادیو ټول قدر منوردون کتا لاله دیو کی روغ جوړ بس
مننه کور دې ودان مهرباني
الله دې خوشاله ک یو سلام خو ځانې ملمنو ته ما ډیر شایسته خبرې وکړه پر دې سال خور واقعا لکه تا چې دا اشاره وته وکړه دلته په علمن ولایت کې ما اکثره کورنۍ خورجانې داسې دي چې ورور د ورور سره ګاډي په ویش باندې کله چې ویش کې دلته بیا د خوند رنگ به دیږي دا معنا تا ته مې شي ځانات کړی دی یا دستا کور ودانې تا ته شیطانات کړی دی نو خورجان دا ډیر بد دود انانات خدای پاک د افغانستان په ټوله ټولنه کې دغه شی دغه ورکه خورجان دغه دونه را بسم خورجان زب خپل تجربه در پوهه از ما یو ملګری و د پلار سره جنجال دالي خورجان پلار دغه خپل د کور څخه وې چې ولوردا ولات ته مثال کارو کتار نه کوي دل خپل د ورونو سره کار نه کوي نو په ویشه خورجان جلا کوي دا زما ملګری ډیر ورخطا و بارې راتول چې اتل صاحب ما خو دروسه پوری د کورنۍ څخه جلا ژوند نه دی کړی د پلار او د ورونو سره په ویش غاډوم نو وس بچ کوم بیا مال د هزار رس کروزي به خدای پاک درکې خورجانې بومته دلته په شهر کې مو زما ملګری وریجه په خولې نو دغه سره مشاګر کې مال وریجه ځینې زده ک پر دې سال خور زه قسم در تاخه ما هغه زما ملګری دی راوښ چې ورته مو واسه خوشاله دی وریجه زده کړې خورجانې د ورجو کاروبار کې په شهر کې د خدای ترابه د پیسې مزګتې د خورجانې شوه سالم او اولادې کوي ځوان خورجانې په یو کارو بار باندې ځان اخته کې هغه ته کورنۍ ګاډې کم رس خدای ورکې شیواز یې خورجانې هغه رس کروزي ورکې کو پکات دغه مشران خلک چې وای داولما چې وای خورجان وي په ګډ ژوند کې چې دی خدای پاک برکات اچولې دي نو زوام کچيري د ورور د ورور په کورنۍ کار ورځ جنجال یې د شپې د ورځې جنگ او جګړې خورجان ترغه جلا ژوند شدي خورجان کې جلای مثال کته کو چې خره کلندخ ریغه جنگ او جنجال بنې پر دې سال خور
مننه تل صاحب کورودان ژوندۍ اوسې چې خپل نظر در سره شریک کړو شیرزه صاحب کتا ستاره شمه تاسو راته وایست دغه ګډ سیستم لکه څنګه چې د خلاقیت د وژنې سبب کیږي څومره ځوانان تنبلي
ځوانان خو یو خو دا ګډ ژوند دی نو په دې کې خو ځوان بیا دا فکر نه کوي چې زه د خپل مالي استقلالیت ولرم او یا د خپل پلان تطبیق کوم نو دلته چې ځوان د ډېر تنبلۍ سره مخ کیږي هغه دا فکر نه کوي چې زه داسې یو کار وکړم چې په آینده کې زما د پرمختګ سبب وګرځي یا زما د فامیل د پرمختګ سبب وګرځي نو په دې ګډ ژوند کې یو خو خپل ماشومان په صحیح شکل سره نه تربیه کیږي یو پلار بچي هغه به تعلیم یافته وي خپل فامیل خپل ماشومان به ښه تربیه کوي خو که چېرته نور مطلب ترونه یا پلارونه به داسې چې د هغه ماشومان یا هغه بچي بې تعلیمه به وي هغسې چې په کار ده چې ماشومان تربیه شي هسې به یې نشي تربیه کولی نو دلته په دې ګډ ژوند کې دا کم د تعلیم یافته او د غیر تعلیم یافته د ماشومان چې سره یوځای شي نو بیا مطلب دا نشي کېدلی چې دا کم تعلیم یافته پلار چې دا د خپل ماشومان په صحیح شکل سره تعلیم ورته وخي په صحیح شکل سره مخې ته بوځي، ځکه هلته نور ماشومان ورسره موجود دي، هغو چې څه کوي نو دغه ماشومان هم هماغه کارونه سرته رسوي. نو تر ټولو مهمه او ښه خبره دا ده چې کله یو ځوان تر هغه پورې چې مطلب خپل واده کوي د هغې نه وروسته که سره جدا شي، نو خپله دا هم د خپل مالی استقلالیت په لټه کې کیږي، د یو کار د کولو په لټه کې کیږي، که هغه سخت وي که اسانه وي. او که چیرته داسې نه وي، ټول په یوه کورنۍ کې ژوند کوي، نو بیا کم کس چې کار کوي ټول نور د کورنۍ غړي هغه ته په تمه وي چې د هماغه له لارې دا سپورټ کیږي. نو دلته سردردی هغه کسانو ته بیا هم جوړیږي چې هغوی کار کوي، هغوی یو څه پیسې ګټي او په کورنۍ باندې خرچه کوي، ځکه هغه مطلب تاسو اورېدلی چې یو وی ګټي او سلی څټي. نو دا باید ځوانان ځان سره دا سوچ وکړي چې مونږ باید یو کس ته پیټې نه شو، په ټولنه په کورنۍ باندې بوج نه شو، مونږ خپل با خپل ځوانان باید خپل ځان په خپل باندې سپورټ کو. او بل یو مهمه خبره دا ده، که یو انسان خپل مالی استقلالیت ولري، نو دا چې دی د خپل ځان د خپل فامیل د خپل ټولنې په اوږو باندې بار نشي جوړېدلی، دا به د نورو سره هم همکاري کوي او د نورو دپاره به هم کار کوي او د خپل فامیل او ځان دپاره به هم کار کوي. نو کوشش باید همدا وشي چې د واده نه وروسته جدا شي او هر یو خپل مسؤلیت وپیژني چې دا ستا مسؤلیت دی، مستقیمه لار ورته وښودل شي چې د کورنۍ یا پلارونو لخوا چې مطلب جدا شي او هر یو خپل مسؤلیت وپیژني او په هماغه خپلو کارونو پسې مخکې لاړ شي.
مننه احمد صاحب، که تاسو راته وایست د ځوانانو مالي استقلالیت په خپلو استعدادونو باندې کار کول څومره د دې سبب کېږي چې هغه ځوان په روحي رواني لحاظ باندې یو څه هغه کسانو ته چې په ورونو یا د کورنیو په نورو غړو باندې اتکا کوي، د هغوی نه د خپل مصارف لپاره پیسې ترلاسه کوي، سټیبل دي، دوی کولی شي خپل تصمیمونه په سمه توګه باندې ونیسي؟
بلې، زه فکر کوم دا ډیر زیاته مهمه ده. کله انسان یا خاصن ځوانان یا خاصن د افغان ټولنې ځوانان لکه مالی استقلالیت ولري، دوی کولی شي چې خپل پښو باندې ودرېږي، خپل د ځان لپاره او د ټولنې لپاره او همداشان د کورنۍ لپاره خپل تصمیمونه ونیسي. دا خو نو ډیر مثبت اغېز لري، ځکه مالی استقلالیت هغه څه دي چې یو ځوان ته ډېر لارې ډېر دروازې خلاصوي. دوی کولی شي هر ډول فرصت نه په ډېر ښه شکل باندې هغه باندې مالی غني تنګسیانه وي، په ډېر ښه نورمال شکل باندې له هغې استفاده وکوي، بغیر د دې مثلا ډیپریس شي او یا د رواني فشار لاندې شي. هم یې مثلا لږ تر لږه روغتیا ته هم ګټه کوي، رواه ته هم ګټه کوي، مالی استقلالیت احداشانی اړیکو ته هم ګټه کوي، کورنۍ کې هم د کورنۍ نورو غړو سره، خپل اولادونو سره، مېرمنې سره او د مور او پلار سره ټول سره ډېرې ښې اړیکې پاللی شي، د هغوی هغه ضرورتونو ته هم رسیدګي کولی شي. ضمناً کې د خپل شخصي هغه په شخصي وده کې مثلا هغه سکیلونه چې دی باید ترلاسه کړي، دی باید د نننی عصر مطابق ولري، هغه هم ډېر په اسانۍ ترلاسه کولی شي. مالی استقلالیت د یو ځوان لپاره ډیر زیات مهم دی او هر ځوان باید دغه لپاره ډیره خواري وکړي، کافي باید کار وکړي په ځان باندې او لږ تر لږه دغه خلاقیت دی باید دغه لار پیدا کړي، دی عمومي چې دی د کومې خوانه باید پیسې
احمدي سر دغه بهانه چې افغان ځوانان راوړي په بخښنې سره دغه بهانه چې افغان ځوانان راوړي چې په افغانستان کې کار نشته دا یا دوی غواړي چې کار وکړي مالی استقلالیت ولري خو چانس ورته نشته، دا سیستم هم برابر نه ده. مخکې شیرزي صاحب وویل چې په افغانستان کې دغه سیستم له پایل له د ځوانانو تر ځوانېدو پورې د دوی د پرمختګ لپاره جوړ نه ده. په داسې شرایطو کې فکر کوي یو ځوان کولی شي بیا هم دغه محیط په خپله ګټه باندې، دا وضعیت په خپله ګټه باندې یو څه مخته یوسي؟
زه دقیق نه شم ویلای، ځکه چې دا نو ډېر مسایل داسې دي چې مثلا سړی وړاندوینه یا پیشبیني دقیقه نسي کولی، اما یو پریډکشن شته چې مثلا سره د دونه باوجود چې چالشونه د ځوانانو لپاره دي دقیقه نسي. شرزاد صاحب سره آیتا صاحب نور او بلمنو سره هم موافق یم، په دې خاطر چې درته رښتیا هم په اوسني وخت کې بیخي د کارونو ډېر محدود هغه دی، یعنی د کارونو کموالی دی په بازار کې هم هماغه شان چې ته غواړې مثلا سرمایه گذاري وکوې یا یو کار مسته کې مثلا تا نه پیسې غواړې ډېرې زیاتې تنس کولی چې ځان یې هغه ته ورسوې. خو بیا هم بعضې کارونه داسې شته، مخکې تاسو ویل چې بعض ځوانان یا لږ تر لږه هغوی چې مثلا زموږ په شمول چې کار نه شي پیدا کولی، لږ تر لږه دوی باید د خپلو اړیکو څخه استفاده وکړي، یو نیټورک جوړ کړي، هغه کې باید بیلابیل ملګري ځوانان وي، مثلا یو کس تجار وي، یو کس سره سرمایه وي، یو کس سره فکر وي، یو کس سره طرح وي، د دوی سره بیا په هماهنګۍ یو کار رامنځته کولی شي او له فرصتونو استفاده کولی شي. هماغسې که مارکیټ ته په تمه کېږي، هماغسې مثلا که حکومتي سیستم ته په تمه کېږي، ممکن د ډېرو زیاتو ستونزو سره مخ.
خوشیروه صاحب، که تاسې راته وایاست اوس په دغه ډول شرایطو کې چې نړۍ پرمختګ کوي او د هغوی پرمختګونه او دغه کوم څه چې نوي نړۍ ته راځي ټول د نورې نړۍ یا د غربي نړۍ او د نورو هیوادونو تولیدات دي چې افغانانو نه ګټه پورته کوي، داسې څه حل لارې شته چې افغان ځوانان یې وکاروي په دغه ډول شرایطو کې چې دوی متوانېږي د نړۍ په پرمختګ کې یو څه سهم واخلي او تاریخ یو څه د دوی وساتي ځان سره؟
حلارې د دې لپاره ډېرې دي، خو تر ټولو مهمه حلار هغه چې ځوانان لپاره د وړوالي یا د ماشومتوب له مرحلې څخه شروع کیږي، هغه زما په فکر چې د مدرسې او د عصري علومو ترمنځ د واټن ختم شي، ځکه چې زمونږ په ټولنه کې دیني علم او عصري علم دا مکمل سره جدا دي. دس یو سیستم باید دولت په دې باندې کار وکړي، دس یو سیستم جوړ کړي چې اخره کې د هغه سیستم یا د هغه پوهنتون یا د هغه مکتب څخه شاګردان او محصلین فارغیږي چې ټول په یو نظر باندې، چې په هغه کې عصري علومو ته هم کار شوي، په هغه کې دینی علومو ته هم کار شوي. یو خبره ده چې باید موږ ټول فوکس په دې باندې وکړو چې دا دواړه سره وزي کو. په اوس وخت کې کچرته راشو په مکتبونو کې یو نظر ورکول کیږي، په مدرسو کې بل نظر ورکول کیږي، نور درسونه دي، اخره کې چې دا بیا د یو بل په ضد باندې کاریږي. دا د مدرسې کم فارغان چې دي هغه د مکتبونو داسې نظریه ورکول شوي چې دا مکتبونه ښه نه دي، مکتبونو کې داسې نظریه ورکول شوي چې دا مطلب مدرسې ښه نه دي، نو دا باید ټول سره یو ځای شي. او د دې لپاره بل حل خلاره دا ده چې ځوانانو لپاره د دې لپاره یو مهمه خبره ده چې مونږ باید د ټکنالوژي څخه استفاده وکړو. هغه دا چې راځو همدغه سوشل میډیا ته راځو یا یوټیوب ته راځو، په یوټیوب کې د هر څه باره کې ډېر ښه شارټ شارټ ټوټوریل موجود دي. مونږ کولای شو چې د همغه ټوټوریل لارو یو شارټ کورس واخلو، فری هم پیدا کیږي، او هماغه یو په ټیکنالوژي کې یو وړه برخه باندې کار وکړو. د مثال په ډول که زه راشم د ویب سایټ په ډیزاین باندې، که څوک ویب سایټ ډیزاین کوي نو په ډیر مطلب که درې ساعته څلور ساعته الا پنځه ساعتو پورې په ویب سایټ ډیزاینینګ باندې څوک کار وکړي، دا کولای شي چې هغه ټول سکلز ترلاسه کړي او یو ویب سایټ په ډیزاینینګ باندې کار وکړي.
په بګنې سره خبرې مو راټولې کړي چې فقط یوه دقیقه وخت لرو.
او همداسې د ډیټابیس په ډیولپ کولو کې یا د چټ جی پی ټی نه په استفادې سره موږ کولای شو چې ښایسته ښایسته واړه واړه اپلیکیشن جوړ کړو د ټولنې ته څنګه کو وړاندې کړو، هغه به هم ته استفاده کوي او موږ به هم یو څه مالي استقلالیت واخلو او د یو څه پیسې به موږ ته لاسته راځي. او بله مهمه خبره زه کوم ځوانانو ته چې تاسو د سوشل میډیا په فائدو باندې زیاتره ځوانان نه دي خبر، نو تاسو زه خایسته خایسته ویډیوګانې جوړې کړئ، خایسته خایسته تصویرونه واخلئ د سوشل میډیا له لارې، د یوټیوب له لارې، ټیک ټاک له لارې، دې څخه هم تاسو ډیر ښه عاید ترلاسه کولی شئ.
مننه.
او خپل مالي استقلالیت ترلاسه کولی
شئ. ډیر زیاته مننه کورودان. له تاسو ټولو قدرمنو هر یو په جرمني کې د منهایم په پانتون کې افغان څېړونکي زاهد الله شیرزاد، له زده کړو درګرځول شوي افغان محصل نوریه هاشمي، او ټولنیز فعال احمد غني احمدي نه چې راغلی نن مو په پروګرام کې را سره ګډون وکړو. تر بل پروګرام ښه چاري، ښه وخت.
ازادي راډیو د بی‌طرفه موثقو پر وخت خبرونو او هم پر کورنۍ او سیمه ییزو مسلو د بحث معتبره مرجع ده.